د اتو بجو د خبرونه لدی شی بی فایل سو. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی. هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو ناقش مهمه بوله. هغه لیکلی چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 23 وتړي. د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4 ښځینه همکارانې حیاتی نقش لري. نور په همدې خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلانې هم ومني. د ایران مهر خبري اجنس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د افغان محصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته سوې. د تهران پوهنتون یوه چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان محصلان په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپور له مخې اوس مهال په تهران پوهنتون کې 400 افغان محصلان په زده کړه بوخت دي چې 140 ښځې دي. ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20 د افغانستان پوهنتونونه د ښځینه محصلانو پر مخ وتړل. د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لوی لار په ټرافیکي پیشه کې ټپیان سول. د بختر خبري اجنس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی لیوی لارې سره لګیدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان سوي. د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل سوی دی. د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی. تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی. تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته، خو بیچاره ځوانان چې د پښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي. د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجي د وژلو په تور په کراچ کې اعدام سول. له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې 4 تنه اعدام سوي. امریکا، متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي. پخپل ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو شهرونو کې د دغه اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 په بهشت زهرا سیمه کې نیول سوي هم دي. نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کانفرنس جوړیږي. د کانفرنس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن سول. د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري. د کانفرنس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 16.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي، څو په منځ کې په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي. ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکي اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. د په اصل کې د چاندیشنیستا مینسک شای پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه يرغل سره یو ځای سي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روان یکشنبه یعنی د جنوري له 15 د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال سي. بیلاروس ته هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزات لیږل پیل کړی دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې وویدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دې اداري فعالیتونه په ټپه ولاړ دي.
ښاغلی ایګلند دا هم ویل چې د ناروې د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نغدو پیسو د نه رسېدو او عواقب خطرناکه بولي.
ټول ډېر په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ارزښت دي. اعلان نه ده کړی احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي چې دې کوشش کوي د رابطه دغه ختمه شي.
د شذو د حقونه یو فعال پر هټ په پلزې د طالبانو له توقيفه خوشستوي. د تخار مالداران وایي چې سږکال د دې مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
الله نه وو چې نه وو مالونه ازون از نن څه کم کړم.
سږکال وښکالې ده او په څه ځایونو کې وښو نشته. زه شل میج لرم د مې د ساتنې لپاره خښتې وي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود دی خبرونه د راپورونو برخه ته. د ناروی د کډوالی شورا مشر وایي چې د شزینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي. بلخو ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د ښځو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د ناروی د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د خزینه کارکونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جان ایګلند تیر ماښام کابل ته رسیدو وروسته په ټویټر کې وویل لدی عمل چې خزینه کارکونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسیدلی. ښاغلی ایګلند دا هم وویل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي. خواغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالی او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي. دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخ ته نشي تللی. ملګرو ملتونو زیاته کړې د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده. په افغانستان کې دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. یوې ښځې چې غوښتلې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل له بشري مرستو پرته خلک ډیر زیانمنیږي.
همدا دفترونه وو چې د خلکو ملاتړ یې کوو، خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې، خو له بده مرغه اوس ماسسي تړل شوي دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي. زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتی ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی و چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي. د هغه په وینا د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي پیسې لېږدولې بندې شوې دي. په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډېرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي. د افغانستان کمزورې اقتصاد چې شاوخوا اوولس میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو، اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناک بولي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان بانک څه هم د پیسو د نه رسېدو راپورونه رد کړي، خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفیتس تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي په سبب کابل ته د اونۍ 40 میلیونه ډالره بستې نه دي استول سوي. په همدې تړاو صفي الله ستانکزي له ښاغلي انور الحق هادي سره چې په خوا د افغانستان د مالي نظام یو پخوانی لوړ پوړی چارواکي پاتې سوی مرکه کړې ده. ښاغلي هادي وایي
په شقي ډول خو زمه سم ویلی، خو دومره ویلی چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي. پیسې د امریکي ورکوي دغه بشري کومکونو لپاره، څه بانکې آسیایي او څه بانکې جهاني ورکوي، څه هم د ځینو انجوګانو لخوا د دې ډول ورکول کېږي. هغه څو انجوګانو هغوی ویلي دي چې موږ نور په دغه شرایطو په سره موږ خپل فعالیت نور هلته نه کوو. یو خبر لکه چې د هغوی اعلان کړی هم ده او فکر کوم شقي به وي. د امریکي لخوا نه اعلان نه ده سوای، د بانکونو لخوا نه اعلان نه ده سوای. ولې دوی ټول په اصطلاح په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرده د دې غنه اعلان نه ده کړی. احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي چې د دې کوشش کوي د رابطه د قطع نه شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا لس میلیونه نفر ته قرار رسېږي د ډوډۍ او اشام ورسوي، نو هغوی ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. فرس پور اعلان نه ده کړی، ولې که یو وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موشاتو هغو خپل اعلان نه ده کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرتر جنرال ماون مارتین گریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدې خاطر دا بسته هم نه رسیږي. مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه، دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بسته ونه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغسې شرایطو کې؟
عواقب تاسو خلاده منفي دي په اوله درجه کې، خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفیدي چې په مستقیم ډول یا ډوډۍ ورته ورکړل کېږي، نقد ورته ورکول کېږي، هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسېږي، او که هغوی چې شی ونه رسېږي نو دا زمی څه شي، یعنی بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ چې هم ونه لري. نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځي نه مستفید کېدل، هغو لپاره خو خو خلاده چې دا یو منفي عکس العمل دی. دوم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره هم کومک کوو، تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېږي. دغه پیسې وي چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت منځته، یعنی نقد پیسې چې په کې موجود وي. او دریم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو، دغه کوم دا 30 میلیون ډالر افکې چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وایي، چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی. نو عواقب چې ډېر خراب دي. البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم
ولی نړیوالی مؤسسې په یو بدیل مسله باندې فکر نه کوي، د دې پر ځای چې فعالیتونه یې ودرول، د هغه څه په غبرګون چې د ښځو کار یې بند کړی دی، یعنی د افغانستان د خلکو لوږه او تنده ولې مهمه نه وه په دغه وخت کې؟
چې نور ښځو ته حتی په غیرملي مؤسساتو کې اجازه نشته، د دوی له ارزښتونو سره، د دوی د پالیسي سره دومره په ټکر کې دی چې د دوی آني عکس العمل دا و چې په دغه صورت سره نور هم دا کار نشو کولی. که نه دهم اما امکان لري چې د بیاته لږ نظر په دې باندې وکړي، ولې د دغه پالیسي چې اوس دغه په افغانستان کې روانه ده د حکومت لخوا ځینه دا، نو هېڅ په دغه ډونرانو په منځ کې هېڅ طرفدار نه لري، او په هغه اساس باندې یعنی که چېرته بالکل قطع کې احتمال شته ده، ګر چې ما مخکې م وویلې چې دوی ډېر کوشش کوي دا شی قطع نه شي، ولې که د هغې لخوا ځینه هېڅ انعطاف ښکاره نه شي، هېڅ نو همکاري ښکاره نه شي، احتمال د دې شته ده چې دوی خپل کومکونه ودروي، پرایویټ کې شي ونه شي په دغه ډول باندې. ځکه مدام په بشري کومکونو کې دا ده چې غواړي چې خلک له حکومت نه سره بیل کړي، یعنی حکومت باندې فشار راوړي خو خلک متضرر نه شي. اما د خلکو د حکومت ترمنځ خو رابطه سل تسل نه ده، نو تر زیاته اندازې پورې خو رابطه شته. هر هغه څه چې د خلکو لپاره کومک کېږي هغه په واقعاً مستقیم کومک د حکومت لپاره هم شده کېږي، او هغه څه چې په حکومت باندې فشار چې راځي په خلکو باندې سره هم هغه راځي فشار راځي. خو دوی کوشش کوي چې دا تر یو اندازې پورې دغه دواړه سره بیل کړي، او کوشش کوي چې خلکو ته ضرر ونه رسېږي او یوازې حکومت ته فشار نه
راځي. بله مننه. حدیث په آخر کې غواړم وپوښتم چې تاسو د امانت د صندوق غړي یاستئ، په لویه کچه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره او یا په خاصه توګه د امانت د صندوق بورډ په دې فکر کې دی چې دغسې حالاتو کې څه کار وشي، کړی که څنګه د افغانستان لپاره؟
پیسې خو د دې چې د دسې ضرورتونو لپاره ډېرې کمې دي، خو په یو کال کې هم خلاصېږي دور هغه نه دي. او دوم دا په هغو کې هم په پالیسي کې په امریکا شته ده، که نه هغوی هم د مکنیزینو په بورډ کې هغوی شته، نو خو هلته هم هغوی کولی شي که دلته نه غواړي چې ورته واري کې هلته هم څه ته مخه نیولی شي دې پیسو. او درېیمه خبره هم دا ده چې هغه پیسې زیاتره افغانستان بانک کې ذخایرو لپاره ورنه استفاده کېږي، د بانکي سیستم د تقلیل لپاره استفاده کېږي، یو بشري کومکونه په دې کې شامل نه دي. ولې که څه هم یو حساس حالت اوسېږي، سړی د هر منده نه بیا استفاده کوي، ولې هغه پیسې په هېڅ صورت سره کافی ندی دا مشکل سره حل کی دا مشکل باید چې دونران نه قانه پاند قسم چې په نظر کې نیولې وو او اضافي پیسې چې د وتراچی دا د دې نه د بانک پیسې چې د یو کال کې خلاص کی بیا بنو نه به د بانک سرمایه وسیږي او نه به د بل کال د بشري کومکونو لپاره په کافی اندازه پیسې.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انوار الحق اهدی وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د کووید 19 ناروغانو شمیر د تیر اونۍ په تله 15% زیات شوی دی. د دې روغتون ډاکټران د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي او د ماشینو له نه رسېدو شکایتونه کوي.
دا اثر بی توجهی د سه عضو فامیل ما مبتلا گردید ای مریضی.
نجیب پیدر شنوی لکوید نونس روخ شوی لنور خلکو غواړي چې دغه وژون کې ناروغي جدي ونیسي او روغتیایي لارښوونه عملی کړي. نجیب وایي چې د کورونا پر وړاندې د بے پروايي له امله یې پلار او د کورنۍ نور غړي هم په دې ویروس اخته شوي دي. نوموړی وایي
دا اثر بی توجهی د سه
د بی غوری لامل زما د کورنۍ دوه درې غړي په دیناروغي اخته شي وي. په ځانګړي توګه زما پلار چې وضعیت ډیر خراب خو د قرنطینه او دروختۍ لارښوونو په تعقیبولو زموږ وضعیت ښه شو او اوس ښه یو.
فایق هروی وایي چې هغه هم په داسې ناروغۍ اخته شوی و چې نښې کووید 19 ته ورته وي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حدودان سه هفته پیش یک بیماری مر گرفت که
علایم شو خو دریو نه وړاندې ناروغه شوم چې د ستوني درد، سردردی، ستړیا، د پوزې بهیدل او پرنجې نه کوي. د ستوني درد دومره سخت و چې د شپې خوب نه راته. طبیعي ده چې په اوسني وضعیت کې د کورونا راتګ د اندېښنې وړ دی او هغه نښې چې ما درلودې کورونا سره ورته وي
تقریبا شبیه و طبیعي است که نگران کننده است.
ښاغلی هروی وایي چې پلار یې هم په دې ناروغۍ چې د کورونا نښې لرلې اخته شوی و او دا چې د ډېر عمر و په سختۍ سره جوړ شو. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا ناروغۍ 15% ډېره شوې ده. د افغان جاپان روغتون سرطبیب طارق اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم 44
ناروغان په بستر کې دي. موږ هره ورځ په بیړنۍ څانګه کې شاوخوا 15-20 ناروغان لرو چې له هغو څخه 3-4 یې بسترې
جدید بستر مې ګرځېدل.
ښاغلی اکبری وایي د یاد روغتون ډاکټرانو له 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې تجهیزات هم په کمېدو دي. هغه د روغتیا له نړیوال سازمان او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې دې مسلې ته پام وکړي. هم غوښتل چې په تېره یوه اونۍ کې د کورونا ناروغۍ زیاتېدو او د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خود دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د افغان جاپان روغتون مسؤلینو چارواکو په افغانستان کې د کورونا ویروس د 3رمې څپې د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې هم 1000000 کسان پرې اخته شوي او په 1000000 ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15900
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د شذو د حقونو یو فعال فرهاد پوپلزی د طالبانو له توقيفه خوشی شوی ده. فرهاد پوپلزی د 2022 د کال د نومبر پر 10 کابل کې نیول شوی و. د افغانستان د مبارزو شذو حرکت اندیشنه شي چې څو نور شذي لا هم بندیان دي. نور له سفی بلاستانک زین اوري
د افغانستان د مبارزو ښځو خودجوش حرکت د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دوی یو مخکښ همکار او د ښځو د حقونو فعال فرهاد پوپلزی تر شاوخوا 2 میاشتنی بند وروسته خوشی شوی. د دغه حرکت په خبره د فرهاد پوپلزی کورنۍ د هغې د خوشی کېدو خبره د ځینو ملحوظاتو په خاطر تر دې دمه پټه ساتلې وه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه کړل. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې او مخکښې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې د فرهاد پلزی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې ګڼې هغه ښځې چې د طالبانو له بند خوشی شوې وې له رسنیو سره یې له خبرو ډډه کوله، خو ځینو ښځو لکه تمنا زریا پریانی چې مخکې د طالبانو له لوري بندي شوې وه او وروسته بهر ووتله، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له خورا بد چلند شکایت وکړ او ویې ویل چې د طالبانو لخوا آن نیمه بربنډه هم شکنجه شوې ده. طالبانو بیا د ښځو د وهلو او شکنجې خبره رد کړې. که څه هم لاجوته نه ده چې پر فرحت پوپلزی په زندان کې څه تیر شوي، خو د دسمبر په وروستیو کې ځینو رسنیو د ښځو د حقونو د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې فرحت پوپلزی په زندان کې سخت شکنجه شوي. فرحت پوپلزی د نومبر په لسمه له کابل نیول شوی وه او څو ورځې یې د مرګ او ژوند حال نه و معلوم. هغې د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت خبرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو خپرولې. د طالبانو حکومت لا د فرحت پوپلزی د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې فرحت په ضمانت له قید خوشې شوې ده. طالب چارواکو مخکې هم د نورو ښځینه فعالانو د بندیانولو په تړاو له څه ویلو ډډه کوله او یوازې د ځینو د ازادۍ د خبر په اړه رسنیو ته څه ناڅه جزئیات ورکول. د افغانستان د مبارزو ښځو غورځنګ د عالی عزیزي او همایرا یوسفي په څیر د هغو ښځو په اړه اندېښمن دی چې لا یې د مرګ او ژوند سم حال نه دی معلوم. دوی اندېښنې ښیي چې ګڼې ښځې لا هم په زندان کې دي او کورنۍ د طالبانو له ویرې خبره نه رسنیزه کوي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسه مبارز یکشنبه ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې د بندي ښځینه فعالانو د وضعیت او ورسره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه وښوده.
وهل، برق ورکول، دوری وهل د طالبانو، تاوتریخچن، فزیکي چلند، دا ټول عمل هغو خلکو ته چې هلته بندیان دي کلکه رواني او فزیکي ضربه رسوي. نو زموږ د خلکو، ټولنې او په تېره د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه پر ځای ده او زموږ د دې تیاره او نامعلومه برخلیک په ځانګړې توګه د بندي ښځینه فعالانو په اړه په کلکه اندېښمنې یو.
شاوخوا څلور سوه اتیا ورځې کېږي چې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو د زده کړو مخه نیولې. سربېره په دې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي. د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر بندیز ورهاخوا طالب چارواکو د زرګونو هغو ښځو د کار مخه هم نیولې چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې خلکو ته بېلابېل خدمات رسول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوږ یست. ځینې متقاعدین شکایت کوي چې له دوو کلونو راهیسې تقاعدي نه دی اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه وایي چې متقاعدین په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نوماندی نوموړی وایي په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه ده ورکړل شوی چې په خبره یې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغۍ هم اخته دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت دو سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کالا کیږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستی. زما اقتصادي حالت ډیر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي، سینه یې ده، خو د درملنې پیسې یې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د شپاړس اوولس نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړې دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده، لې تر اوسه پورې مزدور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویاند احمد ولی حق مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شویو لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,001 تنو ته رسېده.
په غزنی کې له شاوخوا 200 بېوزلو کورنیو سره مرستې سوې دي. دا د چین مرسته ده چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې پر بېوزلو کسانو ویشل کیږي. دا هم راپور
د چین هیواد خلکو په لومړي ځل په غزنی کې له 200 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په دغه مرسته کې خوراکي او د سون توکي شامل دي. شاوخوا 80 کلنه چمنګوله هغه ده چې دلته یې دغه مرسته ترلاسه کړې ده. دا خوشاله ده چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په لومړي ځل ورسره مرسته کیږي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي.
دا مرسته چې شوې ده له موږ سره له چین شوې ده. نور نو له هېڅ ځایه له موږ سره مرسته نه ده شوې. اسلامي امارت چې راغلی مرستې بندې شوې دي. هېڅ چای نه لرم، نه کاریګر لرم، په خپل هم معلوله یم. دغه ماشوم مې سرپرستی کوي.
محمد انور کریمی په غزنی کې د ابریشمو لار موسسي استازی دی. نوموړی وایي دغه مرستې د چین د خلکو له لوري جمع سوې دي. دی زیاتوي دغه مرستې خیریایي همدلی بیجنګ بنسټ راټولې کړي او د ابریشم لار ټولنې د ښځو برخې دغه سروې کړي او نن مو دغه غریبو او بېوزلو کورنیو ته ورسولې.
شامل 200 بسته زغال سنگ میشه.
په دغه مرسته کې 2 بستې د ډبرو سکاره دي چې هر بسته 150 کیلو وزن لري او 100 بستې خوراکي توکي دي چې یو بوجۍ وړه، یو بوتل غوړي، یو بوجۍ وریجي، یو من لوبیا، 5 کیلو بوره او یو بسته مکرونی شامل دي.
او یک بسته مکرونی است.
دا چې په لومړي ځل د چین هیواد خلک په غزنی کې له بېوزلو او فقیرو خلکو سره یو شمېر مرسته کوي، نو دغه مرستې اخیستونکي خوشي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې دوی د نورې مرستې هم ورسره وکړي.
د تخار ولایت یو شمېر مالداران وایي چې سږ کال د دوی مالونه د واښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي وچکالۍ د ورښتونو کمښت او ترڅنګ بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي، نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. 40 کلن عبدالرحیم چې 4 غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې، هغه ازادي راډیو ته وویل:
زما د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو، ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې. زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښو او نور خوراکي توکي واخلو، نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمدالله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې د واښو او د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله یې خپل 10 میږې مال بازار ته راوستي. هغه وایي:
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونه سول. زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. تر څنګ یې بېکاري ده. موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څل ځایونو کې واښه نسته. زه شل میږې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم، ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي
د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه له اړوند وزارت سره شریک کړې او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
حدود 25-30 فیصد مواشی ما
په سرژنیزم کې په تخار کې کابو 1.5% مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د خوراکي توکو نشتوالي له امله یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل نسلي مالونه په بازار کې وپلوري.
د معلوماتو له مخې د تخار 80% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپل لګښتونه او د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د کرنیزو چارو د کارپوهانو په باور کاروان چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکي کلونو کې به په هیواد کې مالدارۍ له منځه ولاړه شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی. هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو نقش مهم وباله. هغه لیکلي چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 23 وتړي. د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 1495 ښځینه همکارانی حیاتی نقش لري. نور په همدې خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلانې هم ومني. د ایران مهر خبری اجنس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د افغان محصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته سوې. د تهران پوهنتون یوه چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان محصلان په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپور له مخې اوس مهال په تهران پوهنتون کې 470 افغان محصلان په زده کړه بوخت دي چې 140 ښځې دي. ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 1 د افغانستان پوهنتونونه د ښځینه محصلانو پر مخ وتړل. د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې ټپیان سول. د بختر خبری اجنس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی لیوی لاری سره لګیدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان سوي. د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل شوی دی. د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی. تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی. تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته، خو بېچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي. د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجی د وژلو په تور په کراج کې اعدام شول. له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې 4 تنه اعدام شوي. امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي. په خپل ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو شهرونو کې د دغو اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 په بهشت زهرا سیمه کې نیول شوي هم دي. نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کانفرنس جوړیږي. د کانفرنس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن شول. د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري. د کانفرنس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 16.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي څو په منډ کې په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي. ټاکل سوي بیلاروس او روسیه راتلونکي اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. د په اصل کې د چاندیشنی ستا مینسک شای پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای سی. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روان یکشنبې یعنی د جنوري له 15مې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال سي. بیلاروس هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړی دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډی سره ښودل کیږي، ډی معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډی مثلا کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شی کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت وګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې څه ده؟ کتله ده. او 4 لیټر چې دی حجم دی، نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو. ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرام تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله 100 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی، نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 90 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. نیوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام. د ټوټل کثافت سور سو 3 ګرام پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 130 راکړی وي او دلته 70 راکړی وي، 130 پر 70 تقسیم وو، که چیرې دلته 200 راکړی وي کتله او لیټر یې 50 راکړی، 200 پر 50 تقسیم وو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زده سوي دي که یا. که مو چیرې نه وي زده سوي، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو سي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې دا پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6.5 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی. دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1600 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي، او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري، او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري، او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخه دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خراغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري، چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وای چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. دا اجسام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بېخي بېخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه چې وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپل څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګراویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې دروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرني حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پېژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پېژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راشي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی، بل کیمیاوي تغیرات دی. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ اندله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي. یعنې مکمل دوه سره د هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي، له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نسي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عنصر دی. مرکبونه یا کمپاونډ څه شته وایي؟ مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوو یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول په داد اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. د درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وح.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.